په بل خبره چې د افغانستان د حکومت کوم پلاوی چې قطر ته تللی وو دغه په باره کې هم جزئیات شریک نشول، که هم د نن ورځې د توافق د مراسمو پر مهال ویل شوي دي چې دا هیئت به برخه پکې نه اخلي. څرنګه تاسو معلومات ترلاسه کړي دي چې هغه هیئت څه شو او یا یې کومې خبرې کړې دي له طالبانو سره؟ حکومت خو ویلي وو چې دوی به له طالبانو سره تماسونه ټینګوي.
په قطر کې د دې پلاوی چې په ترکیب کې د افغان حکومت یعنی تقریبا د متوسطې درجې چارواکي چې معینان پکې دي شامل دي او همداراز د محابسو عمومي مسؤول پکې شامل دی، د دوی د ګډون مسله له اولې ورځې نه یو څه لانجمنه وه. او د طالبانو ویان ما ته وویلي چې دا پلاوی کای د امریکا په بلنه د امریکایي لوري په بلنه خطر ته راغلی وي او دوی به خبرې ورسره وده کړي. نو داسې ښکاري چې طالبان په هیڅ راز د حکومت د چارواکو سره تر دې دمه خبرو ته نه دي حاضر.
تکل صاحب مننه. احمد تکل له دوحې څخه چې د سولې د توافق په ارتباط ورلمه خچ کوم معلومات ترلاسه کړی وو له تاسو سره شریک کړل. د ساج رډو د دې سات په خبرونه کې د سولې په ارتباط یو بحث هم لرو، خو له وی خبرتیا وروسته د کابل د نن ورځې د ورسپانو پانی راړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل د نن ورځې ورسپانو تر ډیره په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک په تړاو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته ناجا ساپۍ کتنه کوي.
ویسا خپلواکي ورسپانې په سر مقاله کې قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک او په کابل کې د امریکا او ناټو د استازیو ترمنځ د همکاریو د دوام لپاره د یوې ګډې اعلامې د لاسلیک په تړاو لیکلي دي. ورسپانې همدارنګه نننۍ ورځ برخلیک ټاکونکي او تاریخي بللې او لیکلي دا د افغان ولس د ژوندانه یو نوی او هیله بښونکی پړاو دی چې بالاخره په افغانستان کې به دغه اوږده جګړه تر څلورو لسیزو وروسته پای ته ورسیږي. د سر مقالې لیکونکي لیکلي چې تر اوسه پورې د دې هوکړه لیک بشپړ متن له رسنیو او افغان ولس څخه پټ ساتل شوی، خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې په دغه هوکړه لیک کې دوه ټکي ډیر مهم یاد شوي دي. لومړی دا چې د هوکړې له مخې به ټول امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، او دویمه خبره هم دا چې له افغانستانه به پر امریکا او متحدینو هیڅ برید نه ترسره کیږي او افغانستان به نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه وي. هشت سپ رسپانی بیا په سر مقاله کې په تلپاتې اوربند ټینګار کړی. وړاندې راغلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د پردې تر شا خبرې او د هوکړې د متن پټول ډېری کسان اندېښمن کړي او په باور یې د هوکړه به په افغانستان کې جګړه ختمه نه کړي. په سر مقاله کې اندېښنه مطرح شوې که چیرې طالبان اوربند ونه کړي دا هوکړه به هیڅ معنا ونه لري. په سر مقاله کې راغلی وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د خبرو لپاره لومړی باید اوربند وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکي حکومت ظاهرا چمتو دی چې د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبرې وکړي، خو په باور یې د زندانیانو تبادله باید په افغانستان کې دایمي اوربند تضمین کړي او افغانان ډاډه شي چې بیا به تاوتریخوالی دوام نه کوي، کنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به له ماتې سره مخ شي. او دنیا ورسپانې هم د سولې هوکړه لیک د لاسلیک په تړاو لیکنه کړې ده. د دنیا په سر مقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شي. په سر مقاله کې راغلي بیا به د افغان حکومت له لوري د طالبانو 15,000 بندیان او د طالبانو له لوري د افغان حکومت 1,000 بندیان آزاد شي او تر هغې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي.
داسې نتایج شوي راپورونه خپره شوي دي چې شایي نن په قطر کې د امریکا او طالبانو د سولې تر توافق وروسته طالبان موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوربند وکړي او یا دغه اورکم چې یوه اونۍ پی تېره شوه دا تمدید کړي. په افغانستان کې د اورکم اونۍ له ځینو شکونو سره سره په نسبي ډول بریالۍ تېره شوه او تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېده. په دې اونۍ کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د تشدد کمېدا د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک لپاره مهمه ګڼل کېده. دا هم افغانانو تر څنګ دولتي ځواکونو او طالبان هم په اورکم خوشي وښوده. په دې اړه عصمت سروان راپور لري.
د تیر جمعه له ورځې په افغانستان کې د اور کم یا د تشدد د کمیدا اونۍ پیل شو. د افغانستان حکومت له ډیره وخت له طالبانو سره تر خبرو او هر راس موافقې مخکې د اور بند غوښتنه کوله، خو د امریکا او طالبانو له اوږدو خبرو وروسته بالاخره په دې پریکړه وشوه چې طالبان حکومت او نړیوال ځواکونه به د تړون تر لاسلیک مخکې د اعتماد رامنځته کولو لپاره د یوې اونۍ په مخه تشدد کموي. سره له دې چې خال خال نښتې شوي، خو په مجموع کې اکثر افغانان تاییدوي چې د پخوا په پرتله یې سیمې آرامې وي.
په وردګ ولایت کې ژوند کوم، خو دغه د اورکم دغه د تاوتریخوالي شپې چې کومې وختونه مې ډېرې احساس کړي دي او خورا ډېرې ښې خوشحالۍ راباندې تېرې شوي دي.
خپلواکم د هرات کور په دغه څو ورځو کښې یو ټکم مې څه شاید نه خپله نه دی اورېدلی، یعنی په زه خپله پنځه د راځي په هغه شاوخوا کښېنې ځوانانو له سره وینو، یعنی خلک ډېر راځي، خلک ډېر خوشحاله دي.
حمیدالله د وردګ ولایت څخه خو موږ د جغته ولسوالۍ کښې اوسېږو. دغه اولس کلنې جګړې ډېر ځپلي وو، نو دغه د یوې هفتې تاوتریخوالی دومره خوشحالۍ مو احساسوو چې حد نه لري. نو دولت او طالبان هم دا غوښتنه ده چې باید نور اوربند وکړه او سولې ترلاسه وکړه.
خلا وفایم لکه ستاسو تاوتریخوالي یا د اورکم اونۍ خوشبختانه چې په ټوله کاپیسا کښې تر دې دمه ډېره په ارام او ډېره په امن فضا کښې تېره شوه او تېرېږي، خصوصا په تګاب او په نجراب او په لسۍ ولسوالیو کښې چې هره ورځ به ډېر زیاتې امنیتي پېښې رامنځته کېدلې، حملې به ترسره کېدلې. مګم په دغه اونۍ کښې دواړه خواوې یعنې هېڅ کومه حمله ترسره نه کړله.
بتوسانی زادران د تخار د ولایت د شکمیش د ولسوالۍ نه غږ. دا د اورکم په ارتباط باندې نظر مې دا ده چې ډېر یو ښه تاثیرات یې کړي دي په ټول افغانستان کښې، خاصتا تخار او شکمیشو په دغو ساحو کښې دا تاثیر یې ډېر ښه و، ډېر لوړ و. د الله نه امید لرم چې دا اورکم په دایمي اوربند باندې بدل شي.
نمی نعمت الله دی د روزګان د ګیزو د ولسوالۍ سره د مدخوجي منسکې سره دا ډېرې پخه ارتیرې سولې وروره. کوم معلومات چې موږ لرو په دا زموږ په ولسوالیو په منجکو کښې هېڅ دی کمه پېسه نه دی دل سوې، نو خلک ډېر ورته خوشبینه دي وضعیت ته.
یونس وردګ د میدان وردګ ولایت جغتي ولسوالۍ ته ټول خوشحاله دي. بس نور کړې مخابراتي شبه کوم کار نه کړی، شپږ شپې ټول بس داسې یو احساس کړه لکه سوله چې شوي وي، نه یو تاوتریخوالی.
امریکایي چارواکو ویلي وو که په دې اونۍ کې اورکم عملی شو، د فبروري په 9 یعنې د یکشنبې په ورځ به په قطر کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي. د دې تړون پر اساس به امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي او طالبان به ضمانت ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه پر نورو هیوادونو تروریستي حملو ته زمینه نه برابروي. د امریکا او طالبانو د موافقې له لاسلیکه وروسته به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیلې شي. کتونکي وایي سره له دې چې دا پړاو یعنې د افغانانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې دایمي روغه به اسانه نه وي، خو دې ته په کتو چې د اورکم په اونۍ کې دواړو خواوو پرېکړه تر ډېره رعایت کړه او ښکېلې خواوې له جګړې ستړي دي، تمه کېږي چې افغانان به بالاخره سوله وکړي. هم عام افغانان او هم په جګړه کې شامل ځواکونه تمه لري چې اورکم پر اوربند بدل شي.
ټول یو د خوشحالۍ احساس کا، طالبان امنیتي ځواکونه دي، ټول بس یو د خوشحالۍ احساس کا، خوشحاله دي. بس یو په ارامه فضا کښې بس هېڅ مشکل نه سره خوشحاله یو. زه خپله دغه ښیم چې د اسلامي عمارت یو جنګیالی یم، زموږ په ساحه کښې ډېره ښه اونۍ تېره شوله. بس د خیر و، بس موږ خپل مشرانو امر ته غاړه ایښې وه. انشاءالله داسې ډېره خوندوره اونۍ تېره شوله. تر موږ حمله نه ده شوې، بس موږ دغسې د کابل ادارې ته ډېر نږدې ورلو، دا عسکرو ته بیا به موږ غږ پر وکړې، دوی به هم غږ راباندې کوي، ډېر به خوشحاله وه.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیکه وروسته د جګړې دوام ته شاید توجه پیدا نه شي، خو کتونکي وایي چې په افغانستان کې جګړې ته پلمې اسانه دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس به په افغانستان کې د امریکا له موجودو 14,000 پوځیانو څخه به 4,400 په لومړي پړاو کې ووځي. طالبان وایي که هر څه له پلان سره سم پر مخ لاړ شي، نو ټول امریکایي پوځیان به په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووځي، خو امریکا تر اوسه پورې په دې اړه رسما څه نه دي ویلي.
د اورکم اونۍ تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېده. داسې نتایج شوي راپورونه خپره شوي دي چې نن به د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي، او په دې هوکړه لیک کې به دې ته هم اشاره وشي چې اورکم او یا اوربند په افغانستان کې ادامه پیدا کړي. بل لور ته ټاکل شوی ده چې نن د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ کابل ته لاړ شي، او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر هم کابل ته روان دی. دوی به له ولسمشر اشرف غنی سره یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړي چې په هغې کې به له افغانستان سره د ناټو او امریکا پر ژمنو تأکید وشي. نن د افغانستان په وخت له 2 بجو تر 3 او له 3 تر 4 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم د افغانستان د سولې په ارتباط تاسو بحث اوریدل شئ، د ټلیفون او سکایپ له لارې کول شئ چې په دې خبرونو کې برخه واخلي. خو لوی خبرتیا وروسته تر شنه اسمان لاندې پروګرام د پروګرام تر خبرتیا وروسته د سولې په اړه بحث لرو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
تقل شوی ده چه نن د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې توافق لاسلیک شي. په دې اړه بحث لرو. البته دې خبرې ته هم اشاره پکار ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ کابل ته روان دي، او د افغانستان له حکومت سره یوه ګډه اعلامیه خپروي. له کابله د پوهنتون د سیاسي علومو استاد نجیب آزاد او د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست په ټلیفون را سره دي. له دوی څخه مننه کوم چې په خبرونه کې برخه را سره واخیسته. آزاد صاحب، د سولې په برخه کې سره لدی چې افغانان ډېرې هیلې لري، خو په ورته وخت کې چې که چیرته څوک دې ته وګوري چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د سولې خبرې شاوخوا یو کال اوږدې سوې، نو د افغانانو ترمنځ ډېر موضوعات شته. د حکومت موضوع ده، د اساسي قانون موضوع ده، د ښځو حقونه دي، د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې دي، طالبان خپلې غوښتنې لري. څه فکر کوي چې دغه خبرې به ژر پای ته ورسیږي او که نه دومره ډېر وخت شاید ونه نیسي؟
مننه جناب شرف صاحب. زه فکر کوم چې دا د کله چې د سولې خبره موږ کوو، سوله بېخي په دریم پړاو کې ده، پخلاینه په دوم کې ده. اوس مهال په یوازې د هغه اوربان لاندې سوی ورکم یو نوی اصطلاح ورته پیدا شوی دی، څنګه د مذاکراتو لپاره آمادګي ده. ښکاره خبره ده چې دا به ډېر وخت ونیسي، څومره چې وخت جګړې ونیوي په هغه بشپړه توګه پخلاینه او بیا عمومي افه او بیا سوله هم همدارنګه ډېر وخت نیسي. اما د ټولو مهمه دغه ده چې یو پلیټفارم جوړ شو تر دې وړاندې د متحده ایالاتونو د افغانستان د دولت او همدارنګه طالبانو دریځونو فرق کوي. اما اوس حد اقل یوه دریځ تر هغه پلیټفارم تر هغه درې او امادګي وشول چې ناس سره وشي.
تاسو په دې باور یاست چې دا موضوع به د سولې د بشپړې سولې تر رسیدو لاره لنډه نه ده؟ د وطن دوست صاحب نظر به واخلو چې دوی د سولې له خاطر ډېرې هڅې کړې دي، د افغانستان مختلفو ولایتونو ته د سولې ولسی حرکت للی دی، له خلکو یې غوښتي دي. وطن دوست صاحب، تاسو په څه باور یاستئ چې سولې ته نږدې یو او که له په واټن کې؟
شبر صاحب، تاسو ته ښاغلي آزاد صاحب ته او درنو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. سولې که دغسې حالات لکه اوس څنګه چې روان دي، چې د پټو پردو شاته معاملې دي، د پټو پردو شاته د سولې هوکړه لیکونه کېږي، او په دا یو نیم کلنه موده کې له اول سره دا شی شریک نه سو او وضاحت ورنه کړ سو چې هلته په قطر کې پر کومه موضوع باندې بحث شوی دی، پر کومه موارد باندې پریکړه شوی دی، ولس شکمن دی. او بل خبره دا ده چې
نو وطن دوست صاحب بخشي دغه د شک خبري خو بنن تر مازیګر پورې خلاص شي، نو خو اعلامیه که خبره شوله د توافق جزئیات هم شریک شي.
نو که د توافق جزئیات شریکیږي شداست و چې ولس سره شریک وای د ولس سره په ګډه باندې پر دغه موضوعات پریکړه شوی وای لاله وړاندې ولس په جریان کې شوی وای چې د ولس لپاره څه په کار دي ولس ته غواړي که حکومت په خپل سري توګه یو پریکړه کوي یا طالبان په خپل سري توګه یو پریکړه کوي دا ولس د منلو وړ نه شي کېدلی ځکه چې دوی شاید خپل نظریات په پام کې نیولي دوی خپل شخصي ګټې په پام کې نیولي که افغان حکومت وایي طالبان که افغان حکومت وایي چې موږ د ولس لپاره کار کوو ولس باید په جریان کې سپوږو مواردو کې او که طالبان وایي چې موږ د ولس لپاره قرباني ورکوو طالبان باید د جزئیات له ولس سره شریک کړي وای لاله وړاندې چې ولس د ولس نظریات غوښتنې په دغه نظریات په دغه چې موجود وي
مانانه وطن دوست په دې برخه کې به د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونه راواخلو چې پرون په بروکسل کې وویل
The road to peace will be long and hard and there will be
ستولتنبرګ وایي د سولې لار اوږده ده سخت ده او هلته به خندونه وي او د زیان رسوونکو له لوري به له خطره خالي نه وي خو څه چې څرګنده ده موږ ورته متحد یو او افغانان ورته ژمن دي آزاد صاحب څرنګه دغه د ستولتنبرګ په خبرو کې احتمالی هغه خوشبینی شته او په عین وخت کې کته هم دی وایي چې لاره اوږده ده
بله و بېشکه خوشبینی شته تر دې وړاندې هم د واساو د په نور ناسو برسل کې هم دغه یادونې شوي دي او د کله چې د 2012 د اپریل یا جولای هغه ستراتیژیک تړون د متحده ایالاتو سره لاسلیک کیږي بیا په 2014 دسمبر کې د متحده ایالاتو سره بي سي لاسلیک کیږي او د ناټو سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کیږي همالته هم کله چې د 2014 یادونه کیږي جناب شهبت صاحب هم دغه پړاوونه هم دغه سره یو ډول غیر مستقیم ډول اشاره ته شوی ده او د نن لاسته چې کله د افغان حکومت سره کیږي د افغان دولت د ولسمشر سره د راتلو سره مشي او د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر دغه همغه دوا تړون دی چې یو بي سي دی او بل ناټو سره ستراتیژیک تړون دی یو یو ډول بیا یادونه چې پکې آلته د څو وشتو هیوادونو بهرنی چارو وزیران په دوه کې ځای کیږي نو دلته هم باید افغان دولت دا ډاډ ورکول شي خوشبینیسته
بله البته د دشمیر په برخه کې زموږ خبریال احمد تکل د تیر سات په خبرونه کې ویل چې شاوخوا د 500 هیوادونو استازي په د قطر په نننې غونډه کې برخه اخلي یو بل موضوع آزاد شه ځینې افغانان هر وخت پاکستان ته د شک پسترګ ګوري او دا اوس پاکستان دې ته خوشبینی ښکارا کړی ده څه فکر کوي چې دغه شک په ځای ده د سولې خبرو ته
د پاکستان په حق باندې شک ما یقین بيخي په ځای دی ځکه د سایتون د پروژې راپو دی خو او بیا کله پورې پاکستان د خپل شخصي مسیحیت لپاره کله اقتصادي او سیاسي او نظامي او کله د هغه چې د پرساسونه د افغانستان د تاوان د پریبلي ګټه لپاره کارولای دی او تاسو باندې افغان دولت هم تر اوسه پورې په اډیاقل پر هغه ایرو اتل سمونه سکلونی کې په بشپړ توګه د ټول نظام په درې حکومتونو له کجې سره دوه دورې او د ملي وحدت یو دوره نه دي توانې د لچې د پاکستان په حق باندې یو واقعي دریز ولري یعنی یو دکلیری کې یو هواد چې داس موږ دوه سوا د دښمن هواد دی وخت نا وخت دریزونو فرق کړی موږ ځنګړي د سکو وینګز نه دی لرلې د پاکستان لپاره
د پانتون استاد نجیب آزاد او د سولې دولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست مو په دې بحث کې میلمانه دي وطن دوست د پاکستان په برخه کې کچیرته ساسو نظر واخلو مخکې تر دې چې ساسو نظر واخلو د امریکا په فلوریدا ایالت کې د جنوبی آسیا د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی ازادي رادیو ته وویل
دا ټول د پاکستان نظر او مرام دغه په افغانستان باندې جګړه ځکه مسلط کړي و چې طالبانو ته یو بر لاس ملو شي د کابل د حکومت په حق لا هغه ډلې چې کوم په دنیا په نظر کې ترګر ګرځول شي هغه د مذاکراتو میز تر راشي نو تاسو ولیدل چې نیویارک ټایمز خبرونه د سراج الدین حقانی یو کالم چاپ کو دا په تاریخ کې د نه دی شوی چې دا سی یو ترګر په اخبار کې ولي کې او دا نه چې هغه اخبار کې دا ولي چې زه ترګری پرې دم او یا چې سختې معنی اظهار وکړي نو د پاکستان خو دا غوښتنه وی چې دا خلک د مذاکراتو میز باندې پکار دي بلکې نه صرف دا هغه د کابل تخت باندې پکار دي د صدارت او د وزارت منصب دی تور کول پکار دي
وطن دوست شاغل تقیده هم ویل چې خدای دې وکړي چې هم داسې نوي استاسو نظر څه دی
شبر صاحب د جنیوا په پریکړه کې پاکستان داس تر لاسه کړ چې خپل ګډ ځان ورساوه اټومي وسلې تر جوړې کړې افغانستان ټوټه ټوټه کړ، د افغانستان اردو لمن زیوړ، د افغانستان پوځي وسایل د دوی په چونی کې د تر اوسه پر پاتې دي. لږ خورست په بون کې بیا پاکستان ګټه وکړه، نه یوازې دا چې د طالبانو د حکومت پړنګیدا کې غوښنه برخه واخیسته او ډبل ډالر ترلاسه کړل. لږ خورست بیا هر کال امریکا دوی ته شاوخوا یو میلیارډ ډالر په دې نوم ورکوله چې دوی به د ترهګرۍ سره مبارزه کوي. دا درېم ځل دی چې پاکستان خپل ګټو ته ځان رسوي. پاکستان چې خوشاله دی اتمن په پریکړه کې، په دغه پریکړه لیک کې داسې مواد ځای شوي دي چې هغه مطلق ته پاکستان په ګټه دي، هغه د اوبو په برخه کې، کده د قانون په برخه کې، کده سیاست او اقتصاد په برخه کې، په پاکستان په دې برخه کې غوښنه ګټ په پام کې نیولې د پاکستان لپاره.
مننه وطن دوست،
دا اول چې دا سرګر کې چې باید ولس په جریان کې وسی، ولس ته باید وضاحت ورکړل شي.
بله مننه وطن دوست، تاسو خو د ولس خبره وکړه، د سیاسي علومو له استاد نجیب آزاد څخه به واورو. آزاد صاحب، افغانان باید څه وکړي ترڅو نور هیوادونه لکه پاکستان او یا کوم بل هیواد د افغانستان له سولې خپل ګټه ترلاسه نکړي او ډیره ګټه د افغانانو وي؟
نه نه، تر دې وړاندې چې د دې وروسته افغانان باید څه وکړي، لومړی خو متاسفانه هغه ځینې وخت چې هغه ناامید دی، افغان ولس ته پیدا کېږي د افغان دولت له ادرسه. هغه دغه د اوس ولسمشر ټاکنې تر سره شولې او تر اوسه هم د واک پر سر باندې جنجالونه دي. دلته د ولسواکۍ د افغان ملي منافعو دپاره اصلا هغه سیاسي بصیرت څخه هوډ لا نه لیدل کېږي. نو دا ډېره لرې خبره ده چې له دې سولې څخه د یو سیاسي دستګاه د درېو سره قواوو له ادرس څخه څنګه استفاده وشي. اما تر ټولو وړاندې دا چې موږ هغه ځای ته څومره موده کې رسېږو چې موږ دغه سیاسي بصیرت ولرو، هغه څه سرې کرښې ولرو، هغه څه بنسټیزې کرښې، هغه فنډمنټل لاینز جوړ کړو، د پاکستان په اتله د نورو هیوادونو په اتله د جمهوري ریاست ادرس ولرو، پرته له دې چې په اساسي قانون کې ځینې موارد یاد شوي وي. اما یو د هیواد یو مشر کولای شي چې سیاسي کرښې ولري خپل فارن پالیسي یا بهرنۍ پالیسۍ کې. تر هغه وړاندې چې دې ته موضوع پخواني چارواکي، پخواني سیاسي چارواکي د دې تر څنګ ورسني چارواکي په ټاکنو کې کاندیدان، که چیرې دغه حد اقل یو همغږي پیدا کړي د راتلونکي حکومت لپاره او د افغان ولس همدارنګه د نړیوالې ټولنې همدارنګه د ټاکنو د کمیشن پریکړې ومنل شي، دغه حد اقل یو لاره هواره کړي چې بیا د طالب سره په ګډه کار وشي.
آزاد صاحب، په همدې برخه کې چې د تاسو د انتخاباتو مسلې ته اشاره وکړه، د سولې د عالي شورا د دارالانشاء پخواني مشر ښاغلی اکرم خپلواک څخه دا پښتنه وکړه چې یو ډول د لوړې مراسم نه دي تر سره شوی، یو ډول د قدرت خلا نه درامسته شوی. شغل خپل واک وي
حکومت خو مونږ پیلن لرو، حکومت خو تر څو چې بل حکومت ته واک سپارل کیږي حکومت برحاله ده، یغی که هیڅ ستونزه مشکل مونږ نه لرو. او زمونږ امید هم دا ده چې کله شي هم دا ځند تحلیل مراسم د یو ملي مذاکراتي ټیم لپاره هم مثبت او ګټور وي، تر څو پورې چې ټول سیاسيون په دې راټول شي او هم بیا د طالب په مراسمو کې اشتراک وکړي او هم د ملي مذاکراتي ټیم د تعین لپاره سره په موافقه ورسیږي.
آزاد صاحب، د خپلواک صاحب له نظر سره موافق یاست؟
د خپلواک صاحب نظر دې نظر سره چې د لوړې مراسم وځنډېدله او واقعداري په دغه چې زمینه مساعده کې چې یو افغان شموله هیئت وي، د دې تر څنګ د طالبانو ځای استقبال وشي، د هیئت په جوړونه کې مسئول شي، نه په دې برخه کې موافق نه یم. ټاکنې او د سولې لپاره مذاکرات دا دوه بیل موضوعات او دوه بیل مسولیتونه وو د افغان دولت، د افغان حکومت چې هغه باید ترسره کړي. ټاکنې ترسره شولې، دا چې په خپل وخت ترسره نه شولې، دا چې باید ترسره شوی وای نه وای ترسره شي، دا بیل بحث دی. اما ټاکنې وسلې، کله چې ټاکنې وسلې، ټاکنو خپلواک کمیشن د یو طرف یا یو ټیم د بریا اعلان وکړ او د قانون سره سم باید هغه مراسم ترسره شي. نو که چیرې دا مراسم دغه دلته داسې ګنګوشي هم دي، ځینې دوستان دا اندېښنه هم لري چې ګواکې دا مراسم یوازې د دې لپاره وځنډ وسول چې بل طرف، بل کاندید یا بل ټیم دغه فشارونه وو یا دغه تنجالونه وو، ورسته ځان یې بریالی اعلان کړی وو. په دې میاشت کې جرګې هم اوس په پخوانی ولسمشر کرزی او پخوانی جهادي مشر ښاغلی عبدالرسول سیاف دواړو مشرانو ته هم ورغله او بالاخره متحده ایالاتونو راودانګل دې مسلې ته او ار سرچینات ورکړه ښاغلی جمهور رئیس سرچینات ورکړه چې دا مراسم وځندي ډېره ګنګوسې داسې دي نه داسې ګواکې چې دا د سولې د مذاکرات لپاره ځانګړې دي یا طالب راتګ لپاره ځانګړې دي ځکه طالب راتګ تر نونستم د کار پورې امکان نه لري چې په د نیم کومه پرېکړه چې د متحده ایالاتونو سره لاسلیک کیږي کوم توافق چې لاسلیک کیږي بلکې ډېر واضح ویل شوي دي حد اقل څلور میاشتې کې د یو شمېر امریکایي پوځیانو وتل او بیا تر یو نیم کال پورې بشپړ امریکایي پوځیانو وتل دا یو اوږده پروسه ده او موږ هغه ته یوازې نه ورځې لرو د نونستم د کپ ته نو طالب خو نه راځي چې په هغه ډول راشي یو دی په افغان نظام کې یا افغان دولت کې سهم ولري
دلته یو موضوع شته ازاد بله او بخشه دلته یو موضوع شته چې دا بل وطندوس صاحب سره شریک موتندوس د پلاوی په برخه کې ساسو نظر څه دی آیا یو امریکایان په دې ټینګار کوي چې یو هم شمول پلاوی وي د ټولو افغانان نو استازي په هغه کې وي چې هغه له طالبانو سره خبري وکړي او چې د لوړې مراسم ځنډیدلې دي نو طبي خبره ده او همداسې ښکاري چې دغسې یو هیئت به له طالبانو سره خبرو تکشینی آیا دا هیئت کولی شي چې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي
زه په دې باور یم چې دا هیئت چې ټاکل شوی دی په دې کې نیمګړتیا شته ځکه چې دا یوازې د حکومت پلاوی دی په دې کې سیاسي نسته په دې کې د سولې ولسی حرکت نسته په دې کې اولس نسته په دې کې هغه علما هغه روحانیین هغه مخکښ کسان چې په ټولنه کې نوم لري په ټولنه کې عزت لري او د ټولنې افراد پر ټولېږي خو یوه نن مشکل لري شبه دا وایي چې دغه حد داس ټاکل شوی وای چې د هر قشر څخه یو څوک پکښی وای د هر برخه څخه یو څوک پکښی وای کم تر کمه
بله وطندوس که څه هم تر اوسه پوری د هیئت غړي نه معلوم شوی خو کوم راپورونه چې ازادي رډو تر لاسه کړی دي د ارګ دا ویل دي چې هیئت به د حکومت لخوا وي البته نورو سیاسي ګوندونو دا خبره رد کړی ده او هغه وای چې د دوی استازي هم باید پکې وي خو کچرته تیوري تجربې ته تقریبا د یو کال مخکې تجربې ته وکتل شي چې داوهې ته یو هیئت روان وو تشمیر 250 ته ورسیدو او کده سیاسي ګوندونو په ارتباط ټول ګوندونو اساسي په دې خبرو کې برخه واخلي په افغانستان کې ګمان کوم شاوخوا یو سلوشل ګوندونه رسمي شته نور لدې سره کده مدني ټولنو اساسي هم یو ځای شي د شوزو فعالان هم یو ځای شي او نور هم یو ځای شي حکومت هم یو ځای شي فکر نه کوي چې حیات بډې پراخ او لوی شي
شبر صاحب چې قطر ته اوس کم پلاوي افتول سوی له دغه ځای څخه کواچ کول ولسی نو د حکومت راتلونکي پلاوي همداسي همدغه کسان به پکښ کې ځای پر لسی وي چې هغه یوازې د حکومت ګټ تجمن دي او پد صدقه پراتلونکي بل پلاوي جوړیږي ممکن انتخابات لاره څخه موږ وټاکو ټول ګوندونو سره ځای سي ټول ګوندونو ته 15 سهم ورکړل یا شپږ کسان ورکړل یا شپږ کسان ټول ګوندونو دی یو ټاکنې لاره څخه واسطه یا ودی ټاکنې
بل دا هم یو وړاندیز ده آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه هیئت چې له طالبانو سره خبرې کوي کچیرته مختلف کسان وي مثلا په دې هیئت کې یو داسې تقریبي وایو 50% د طالبانو خوا ده یو جهت ده په دې نورو 50% کې فکر وکړي چې 40% د ارګ استازي دي 40% هم د سبات او هم پالنې د ډلې استازي دي او د 10% هم د نورو ګوندونو او نورو کسانو استازي دي فکر نه کوي چې په دې مذاکراتو کې به طالبان 50% ونډه لري او افغان لوري به درې ځای وي
بېل شکه چې طالب پر دې وړاندې هم له اګرسه خبرې کړې دي یوازې په 50% هم دې لرلې دي کار د متحده ایالاتونو سره ناستې دي کار د نورو هیوادو څخه په مسکو کې ناستې دي کار په دوه کې ناستې دي کار د افغان سیاسي سره په مسکو کې ناستې دي نو دې یو بار سم مسلک دې دا کړل دا خبر اوس دلته دا جناب شهبات صاحب چې طالب کمنه پوره هدا قلب لا یونین دوه کلو کې طالبانو د افغان دولت سره د خبرو کول په نه خبرو کول ټینګار درلودي او وس د متحده ایالاتونو له دریزه متحده ایالاتونو له ادرسه چې واکه د دې د یو نیم کلن خبرې او د نن توافق تر رسیدل د بین الافغاني خبرو لپاره پلیټ فارم او عربي هغه زمينه مسایل چې د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه مسایل دي نو کله چې د افغان دولت سره خبرې نکولې ګواکې کار هم پام دی سوال چې د افغان دولت سره خبرې وکړي دا چې افغان دولت بیرته په دې هیئت کې نو سیاسي نو مدني فعالینو او دالنګ د شذو له برخې هم دالنګ د مدني ټولنونو برخې څخه څوک راځي چې نو فشار دی ورکړي نه راخلي اما په ټوله کې د متحده ایالاتونو سره توافق دا سوال دی چې او شغلی جمهور رئیس په وار ور دا ویلي هم دي دا اوس کښې دي که بد دي اما تصمیم هم دا نیول سوی دی چې بین الافغاني خبرې نه بلکې ټوله سوله د سولې ټوله پروسه به د افغان دولت تر مشري او تر مدیریت لاندې پر مخ ځي. دا یې په وار ور په دې ټینګار کړی دی. اوس که دې سره موږ موافق یو که نه یو موافق کړم، د افغان حکومت دریځ دغه دی، کله چې دا دریځ دی دا په دې معنا ښکاره خبره ده چې افغان دولت به په خپل حیات کې ډېره برخه بېرته افغان دولت ته ورکوي، افغان حکومت ته به یې ورکوي، پر ځای دی چې نور سیاسیونې په هغې کې، پر ځای دی چې نور متلفظین یې په هغو کې، یا د میرمنو خو البته حکومتي میرمنې هم کېدلی شي، اما د حکومت زمان د میرمنو برخه یې پکې.
تاسو د میرمنو مسلې ته اشاره وکړه. ازادي راډیو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د سولې په اړه د ښځو نظر پوښتلی. له دغو میرمنو څخه یوه وایي:
نومې ډیوه دی، تخلص مستانکزی دی، ولس کلنه یم، مدني فعاله، د کرباغ ولسوالۍ د بادرخیلو د کلي هو پیلان په غزنی ولایت کې ژوند کوو. طبعا سوله کرا شي د ځوانانو پیغلو د ټولو په ژوند کې بدلون راځي، زمینه مساعده کیږي. که تاسو اوس وګورئ ډیری کسان بې زده کړې پاتې دي، بې تعلیمه پاتې دي. طبعا سوله راشي موږ زده کړو ته لاسرسی پیدا کولی شو، خوندې ورونه ټول زده کړې کولی شي. نه خیر، نه تنها موږ بلکې د ټولو هیله دا ده چې نوی حکومت جوړ سي، نه غواړي بیرته د طالبانو دورې ته لاړ شي. ځکه په هماغه وخت کې که تاسو وګورئ طبعا ښوونځي نه وه، ډېری کسانو نه شوی کولی چې زده کړې وکړي. طبعا که درته وایم معمولا خوندو خو بیخي نه شوی کولی چې زده کړې وکړي. اوس حالت کې که وګورو ماشاءالله افغانستان کې پرمختګ راغلی دی، ډېری خوندو میندو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړی. د ښځو په حقونو باور لرم، ځکه دا چې د خوندو حقونو ته پاملرنه نه ده شوې. البته باید ووایم چې پاملرنه شوې خو دومره زیاته نه.
ډېر ژر به د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د 101 ښځو نظر د سولې په اړه له خلکو سره شریک کړو، د ازادي راډیو له اورېدونکو سره. وطندوست صاحب، تاسو په هلمند کې هغو سیمو ته هم سفرونه کړي دي چې هلته طالبان واکمن وو، او ځینو نورو سیمو کې هم په بغلان کې هم تاسو له طالبانو سره کتلي وو، په نورو ځایونو کې هم د افغانستان. څه فکر کوئ چې د طالبانو ذهنیت د نجونو او د ښځو په برخه کې بدل شوی؟
د طالبانو په سیمه کې له بده مرغه مخابراتي چپړونه نشته. هلته کوایي چې په ځینو سیمو کې آن راډیو کار نه کوي، د راډیو پر خبرونو باندې له بندیز دی. هغه خلک ډېر له اوسنۍ نړۍ څخه لرې پاتې شوي دي. زموږ غوښتنه له طالبان څخه همدا وه چې تاسو کم تر کمه موسسات ته اجازه ورکړئ چې تاسو په سیمو کې سړکان ورغوي، کلینیکونه جوړ کړي، دلته مخابراتي چپرونه رامنځته شي، کم تر کمه چې له نړۍ سره لږ آشنا سو، د نړۍ په مسایلو باندې خبر سو چې په نړۍ کې څه روان دي، څه پېښېږي. هلته زموږ ګیلان دا وه چې دلته باید ښوونځي جوړ شي، دلته باید د پوهنتونونو څانګې جوړې شي، دلته باید پوهنه
دا خو وطندوسب دا خو ساسو غشتنه وه. هغوی څه درته ویل؟ هغوی څه درته ویل طالبانو؟
نو د هغوی نظر هم دا و چې دوی د خپلو مشرانو تر امر لاندې دي. مشران چې څه پرېکړې کوي هغوی چې څه ورته وایي دوی هماغه مني. که چیرې مشران سبا ورته وایي چې مخابراتي چپړونه په خپلو سیمو کې پرېږدي، چې مخابراتي شرکتونه خپل فعالیت پیل کړي، موږ غږ نه ورته کوو، خو بس موږ هغه څه کوو چې زموږ مشران موږ ته وایي. خو په دې هیله چې د دوی مشران دا ځلې امر ورته وکړي چې کلینیکونه پرېږدي، ښوونځي پرېږدي، مخابراتي چپړونو ته اجازه ورکړي، او پرېږدي چې ستاسو په سیمه کې سړکونه ورغېږي، ستاسو په سیمه کې نور پرمختګونه رامنځته شي. همدې ته هم یو.
بلې، مننه وطندوست صاحب. آزاد صاحب، مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلو، د پوهنتون د یوه استاد سیف الرحمن ابراهیمي نظر به درسره شریک کړم. دی وایي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ اعتماد نشته د سولې د خبرو له خاطره. داسې اوازې خپرې شوې وې چې شاید د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کېدو له خاطره په زرګونو بندیان تبادله شي. ښاغلی ابراهیمي وایي:
زه فکر کوم که چېرته بندیان تبادله شي، دغه مسله که د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې مطرح شي چې هلته یو څه یې چې دوی توافق سره وکړي، که چېرته مخکې له دغه د بین الافغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري د بین الافغاني مذاکراتو کې. ځکه هلته به بیا داسې شی نه وي چې دوی سره په توافق وکړي او هغه توافقاتو په اساس سولې ته ورسېږي.
اساس سپتا سوت باور لري چې بندیان کله تبادله شي؟
کله چې جګړه د سولې لارې خبرو لارې حل کیږي، نو ټول لومړی هم دا په اړه ویته بندیانو تبادله یا بندیانو د خوشی کولو کار د جوابونو ترمن جګړه وی کار هم دا شي. دا لوي د هوا سره اړه لري خپل مسیجنګ یوزي. کچیری دنن په توافق کې دا خبره یادیږي او د ورسته د طالب بندیان خوشی کیږي او ځینی افغان پوځیان چې د طالبانو سره دي یا ځینی بهرنیان چې دي هغوی طرف خوشی کیږي، نو بیا د افغان حکومت د بین الافغاني خبرو هغه مشروعیت هغه وزن تر سوال لاندې راځي، ځکه بیا خو نه ښکاره خبره ده چې واک د متحده ایالاتونو سره دی کله چې زرګونو افغان طالبان د افغان محابسو څخه محرسونو څخه خوشی کړي د توافق له مخې چې دی نن د متحده طالبانو سره لاسلیک کوي، نو بیا د بین الافغاني خبرو لپاره یا د افغان دولت لپاره څه لپاره کیږي د دې خبرو سره
د بندیانو په برخه کې مستاسو نظر واخیست. وطن دوست صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ په کار داده چې د بندیانو د تبادلې بهیر ژر تر ژره پیل شي او کنه د خبرو پر مهال باندې بندیان سره تبادله شي د بین الافغاني خبرو پر مهال؟
صبر صاحب، لمړی اوربند مهم دی چې د وینه تویونه پای ته ورسیږي. کله چې اوربند رامنځته شو ورسته دی د باور فضا داسې جوړ شي چې ولستي د دواړو ډلو ترمنځ دغه جوړي هڅه وکړي چې دوی دوه بیا لاس روانه شي. په درېم پړاو کې دي بندیان داسې تبادله شي چې هغوی لپاره د ښه ځانګړي پروګرامونه جوړ شي، یا په ښارونو کې، په ساراو کې، یا د حکومت تر واک لاندې سیمو کې، د طالبان تر واک لاندې سیمو کې. په داس مال دي بندیان سره وسپاري لکه دوی چې د یوې کورنۍ غړي. کله چې داسې باور رامنځته کیږي طالبان او افغان حکومت تر تیر سره مخ کیږي او بندیان سره تبادله کوي، دا دوی نور سره رغوي، نور ترمنځ دښمنۍ له منځه ځي. دا که سره صلیب ته اطلاع ورکړي چې هغه ورته سپاري یا بلې ډلې ته سپاري چې هغه دا بندیان سره تبادله کوي، بیرته موږ هغه د پخوانۍ د دښمنۍ په دور کې سره که غواړو چې دښمنۍ په دوستۍ بدله شي، ولستي منځګړیتوب وکړي، بندیان پر داسې مال باندې سره وسپاري چې یو ځانګړی پروګرام دی جوړ شي چې هر ځلې سپاري د همدې پروګرام له لارې وسپارل شي.
مننه وطن دوست. د افغانستان د سولې په ارتباط له ازادي راډیو ځانګړی بحث اوري. وطن دوست صاحب، تاسو سره راشو څه فکر کوي؟ آیا تاسو دې ته چمتو یاست چې طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسئ؟
لکه چې د سولې ولسی حرکت راپاڅېدلې دي، همدې تم راپاڅېدې چې ولس راویښ شي، ولس خپل حقونه وغواړي، ځکه چې په روان جنگ کې تر ټولو زیاته قرباني همدا ولس ورکوي. پر ولس مږغ وکړ چې که واړه جنازې پورته نه کوي، ژغ پورته کوي، سکوت مات کوي، تر څو چې تاسو سکوت نه مات کړی، ژغ مو نه پورته کړی، جګړه باندې روانې وي. ځکه
له تاسو سره ولسی خلک دي، لیکن کله طالبانو سره د سولې خبرې کیږي، دلته ځینې حقوقي موضوعات شته، ځینې اقتصادي موضوعات شته، ځینې سیاسي موضوعات شته. فکر نه کوي چې د دې خبرو له خاطر متخصصینو ته اړتیا شته؟
خو هغه څوک ښه خبرې کولای شي چې د ولس درد حس کړی وي او په دغه روان جنگ کې درد لیدلی وي. د سولې ولسی حرکت هغه غړي دي چې د جګړې په منځ کې قرباني ورکړې ده، په همدې جنگ کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړې دي، خپلې میندې له لاسه ورکړې دي.
په دې برخه کې به د آزاد صاحب نظر واخلو. وطن دوست صاحب، په لنډو به د آزاد صاحب نظر هم واخلو. آزاد صاحب، فکر نه کوي چې کوم هیئت چې له طالبانو سره خبرې کوي هغه باید هر اړخیز له دې نظره نه وي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو خلک وي، له دې اړخه هر اړخیز وي چې هغه د سیمې په سیاست هم پوهي، په نړیوال سیاست هم پوهي، اقتصادي ګټې هم خوندي کړي او د افغانستان په سیاسي ګټو هم سم پوهي وي. البته د وطن دوست صاحب دوی په څیر خلک چې د ولسی حرکت پاستازی توب خبری کوي، دوی په دې برخه کې ډېر مرسته کولی شي چې څرنګه له طالبانو سره اوربند تمدید کړي او دایمي اوربند وکړي، اورکم تمدید کړي. آزاد صاحب،
بلې بلې شکه، کله چې موږ د سولې په اړه مذاکرات خبرې کوو یا د خلایل خبرې کوو، طرفین عموما هغه کسان وي چې نه یوازې هغه متخصصین وي، نه یوازې هغه په نړیوال سیاست کې، په کورنی سیاست کې، د دې ترڅنګ په هغه مسایل چې تاسو یې په کار کې اقتصادي وي، حقوقي مسایل وي، د دې ټولو ترڅنګ باید صلاحیت ولري، له واده څخه باید خبرې وکړي. د افغان دولت هیئت په دې معنا چې کومه پرېکړه چې دی کوي د تخصص تر څنګ د اجراتو صلاحیت ولري، یعنی افغان حکومت هیئت وي، که چېرې دا هیئت مطلقا ولسی هیئت وي، سبا افغان دولت هغه پرېکړې نه مني او بیا نه هم هغه چې بشپړ معلومات افغان ولس سره شته چې د حکومت سره څه پتی راتل سکلونه کې د طالبانو د بندیانو د شمیر څخه نیولې د بیلابیلو موضوعاتو، همدارنګه د پاکستان د لاسوهنې، دا ټول هغه موضوعات دي چې یادونه کیږي، دا ټول هغه موضوعات دي چې
بل آزاد صاحب، آزاد صاحب، دلته بیا دا موضوع ده په کابل کې افغان چارواکي په خپلو کې سره جوړ نه دي، نو د دوی موقف په د طالبان په وړاندې ډیر کمزورې شي.
همدغه لامل سوی دی چې دا خبره یو نیم کال وځنډېدلې. کله چې خلیلزاد هم کابل ته راځي، د جمهور رئیس سره ویني او بیا د اجرایه ریاست سره ویني، هغه موقفونه، هغه دواړه دریځونه هم فرق کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې متاسفانه افغان دولت نه یوازې د اوسنۍ حکومت، دغه د بوند کانفرنس څخه دی خو ضعیفه حکومت وو،
نه د خواني ولسمشر کرزي صاحب خبرې ډېر تاسو ته لودي دنه په ار کې پر چارواکو باندې او له هم د وسني ملي وحدت حکومت خپل منځ سره جوړې نه خپل چارواکو باندې دومره خبرې تاثیر کوي په دې خو شک نشته او موږ راځو به د حقوقي برخې د مشروعیت ته چې یو دولت یا حکومت اوس که هر کم دی همدغه استازیتوب کوي په دې تاسو سره وایلی سم چې بلې وو دا ستونزه شته افغان حکومت ضعیفه حکومت وو ضعیفه حکومت دی د دې تر څنګ سیاسینو اختلافات د حکومت کې چارواکو کغه اجرایه د اکسی او پخوانی چارواکي دا ټول مسایل غوسته اما په پای کې بیرته کله چې نن په جمهوري ریاست کې بعد له غرمې وروسته له غرمې د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر او د ناتو سره منشي خبرې کوي یا هم د افغان ولس سره خبرې نه کوي یوه هوکړه ته چې رسیږي یا هغه پخوانی هوکړه چې تازه کړي د افغان دولت سره همدارنګه کله چې په نورو نړیوالو سټیجو باندې د سولې د مذاکراتو لپاره خبرې سویلې ستاسو افغان حکومت کړی که غواړي چې ناسکي وکړي اړخیز ناسکي وکړي پاکستان سره خبرې وکړي ایران سره وکړي واساو ناتو کې وي یا برسل کې وي دا ټول هغه مسایل وو چې شو بس خو اگر یو بحث د څومره ضعیف لري څومره قوي دی د حکومت څومره همغږي په خپل منځ کې لري اما په پای کې دا مسله به د حکومت تر پاتې
ما نه نه آزاد
بله د اجرااتو هغه صلاحیت هم لري دا حیات چا او پټي حیات
ما نه نه آزاد ځینې اوریدونکي په دې ټینګار کوي دوی داسې فکر کوي که بهرني ځواکونه ووتل په افغانستان کې به امن امنیت شي لیکن که چېرته تاریخ ته وګورو د ډاکټر نجیب د حکومت له سقوط وروسته چې بهرنیان نه وو افغانان سره لدی چې له فکری لحاظه هم نظر وو ځکه دغه جهادي تنظیمونه چې په پاکستان کې وو دوی به هر کله په خپلو منځونو کې سره غونډې کولې د دوی دریځ یو دوی یو اسلامي حکومت په افغانستان کې غوښت لیکن سخت جګړې وکړې وطن دوست صاحب څنګه تاسو څه فکر کوئ
شبر صاحب زه اغه لمانی خبره ته لږ اشاره کوم اصول ولسره کټګړي موټر چلوونکي او کروندګر نه دي زموږ سره په دې ډله کې مفسرین ستا زموږ په دې ډله کې دنیا علیمان ستا حقوقپوهان ستا ماسټران ستا ډاکټر لورنګ ستا موږ کولی شو چې د دوی ترمنځ ښه روغ جوړ کې برخه واخلو د دوی ترمنځ ښه واکې سو او دوی نور هم سره نږدې کو او ورسته خبره دا چې که بهرنیان وزي رښتیا هم دلته کته هم دا پلمانی ولې د چې جګړه بهرنیان رامنځته کړي د خو کدا غ څورزي ورکم ته وکتل سی بیا هم بهرنیان نه دی وجل سی یوازې زما د کونډي عسكر زی وجل سوی دی زما د کونډي طالب زی وجل سوی دی او ملکان وجل سوی دی په دا اورز کې نو که جګړه رښتیا هم د هغوی تر منځ نو بیا موږ ولې وجل کیږو زما افغان سرتیری ولې وجل زما افغان طالب ولې وجل سی خو اصل خبره دا ده چې په کور د نن باید یو ځلې طالبان افغان حکومت او نور ډلې ټپل سره کښینی بلې پلاس سره جوړ شي کله چې دوی په کور کې د نن سره جوړ شي بیا بهرنیان ته د وټل لپاره همدا دوی محل وش ټاکلې چې نور تاسو د خپل لپاره ولر سي موږ سره جوړ یو موږ ور په کور د نن کې جګړه نه سره کوو
بل وطن دوست
سره جوړ شو اول باید افغان طالب او افغان عسكر سره جوړ شي
بل وطن دوست د سې اندیشنې هم شته ځینې کسان وایي چې په کور د نن ځینې کسان سولې ته خنډ پېښوي په دې برخه کې د سیاسي چارو کتونکو سمون نظیم وای
د سولې په پروسو کې سپایلرز یا ورانکا یا ناصر دا معمول خبره ده هر چیرې داسې ورانکار یا ناصر پیدا کیږي چې دغه ډول پروسې تخریبي بل هم د دولت په سطحه کې هم له دولت په هر د طالبانو په سطحه کې داسې پنځه شتري چې هغه د سولې په پروسه کې یو یې داغه نه دي خپل نور ملاحظات لري خپل نور شخصي وښنه لري دغه له جنگ تغذیه کیږي نو تاسو باندې یو څه متفاوض دي یعنی موږ به د دې غول ورو آمادګي ولرو چې دا یو څه بکیږي
اوسه دغه خبرې ته څومره اندیش نشته چې یو شمېر داسې کړي شته د افغانستان دننه چې هغه په سولې کې خپل خیر نه ویني نو شای خند جوړ کړي
په دې کې هم هیڅ شک نشته واقعیت هم دغه چې ځینې کړي شته په افغانستان کې ځینې کړي نه وړي ښکاره کسان دي چې هغه په دې جګړه کې د شخصي منفعت د سیاسي منفعت دی اما او په دې هدف دې باور هم دي چې کچېر سولې کېږي طالب راځي نو دغه واک او د قدرت د سیاسي د نظامي او د اقتصادي قدرت چې دی لري دا به تر لاسه ورکړي مهمه دا نه ده چې د دې څومره په دې کې سولې تاوان دی او د دې څومره خند واقع شي مهمه دغه ده چې هغه کسان چې د منځګړیتوب کوي هغه طرف چې هغه متحده ایالاتونه دي هغه په امپر په طالب باندې برلاسي دي هم په افغان حکومت باندې د وسنۍ د ملي وحدت حکومت جوړونه کې کړی چې بهرنی چارو وزیر د افغانۍ بهرنی چارو وزیر د متحده ایالاتونو هغه کولای شي چې حکومت رامنځته کړي کله چې په د وسنۍ د لوړې مراسم متحده ایالاتونو کولای شي چې وېدلي نو دا غوښتي خندونه د متحده ایالاتونو د لپاره د فکر نه کوم چې هغه د ګران کار وي چې دا خندونه لمنځه وي چې د اقل موانع ورته ایجاد شي
وطن دوست په ډیرو لاندو چې وخت اجازه نه راکوي تاسو نظر څه دی دغه کړیو مخه څنګه نیول کېدی شي چې سولې نه غواړي
د سولې ولسی حرکت غړو لومړی ورځ سختر وس پر هر پروګرام کې پر لارین کې امدا ویل دي چې یو شمیر ډلې چپلې او د طالبانو په لیک یو شمیر کسان ستا چې غوي سولې نه غوړي جګړه خوښ ده ځکه که سولې راستي دوی قانون نه سي استخراج ولای دوی لار نه سي ملای یو شمیر افغان حکومت کې داسې ډلې چپلې مشران ستا چې که سولې راستي دوی بیا د تاریخ او د نشیتو کاروبار نه سي کولای دوی بیا د طالب په نوم یو څوک نه سي څنګهوالي چې ولا قاتل افغاني ورته واخلي دوی بیا ظلمونه نه سي کولای غصب نه سي کولای تیری نه سي کولای
بسم الله وطن دوست او نجیب آزاد له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیست.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.